السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیسته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زمونږ مخکوب بدیدونکو نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به مونږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دغلتا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېخو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره د دې سره سم به مونږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایستر جزیرې ته ایستر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مار د غنیو کاروندې او وهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانې د وګد واتان د منډې د نیمایي په څیر ده شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دی وی په چټکه زیاتیدونکو ناروغي لامل روختنونو ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکووي لس دولس زله زیاته ده دا یو پټه ټولوژنه یا یو خاموش کتلیان دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلوم کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه دی وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ لوجې مړ شوې دي
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبا او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږدي اوس په کاروند کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمول پر د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېس ته پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو ته پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنی مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغي لامل مړ شوی دی
کدی سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ زړه درملو پاړه داسې فکر کېده چې دای لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نور ځایونو کې هم استعمال شوي حالته داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نو موري په فکر یو بل وجب هم بي د اوبو ډې کم څخک دي
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وچی موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغۍ د منځته راتک سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوز کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وایي چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې ووت شي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په اسرلیا کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا آله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو دا آله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخسته شي ځنی وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاس ورکوي. د نور لپاره یا کوچنی کاروانګرو لپاره د نوی ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې ککاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه شپریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچنی کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې چیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه چول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړه شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتره لرې نه په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی او سره د دې د کورونو ګندا اوبو د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیوي راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکن ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کال پخوا دا سینو چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو په مخ لاړسو او وده وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش مللری لا یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارې ده؟
بشپړه سارا، هیڅ نه.
یوازې ریسایکل اوبه نه دي، اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل دکه مخکې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبا پاک کړي، کم چې با په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له عمله ختم شوی.
د کم سچې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواش دومره لوی دی کچیر موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ، نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کیو، یا خو به موش په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرکسی.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برښنا د انصار پاړه اوري شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه ک فلسطین استعمالي یا خرابې وبد د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېر وبو دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د وبو خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل له خوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او توندره وډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې تاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري، زموږ خلک نا امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه تر رسیدلې دي چې د اوبو، برښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزا د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنې مرستي چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوی او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوی. د دغه له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوی. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړی. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو وی راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوي ښوونځي ته د ورتګ لپاره لس مایله سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي ښوونځی دی چې اوس یو خالي ودانۍ ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي ښوونځی و، د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رورو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه ښوونځي وتړل شو چې پیسې وسپمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی ویسکانسن ولسوالۍ ریور ویلی ښوونځی هم شامل دی. او په تیرو دوه کلونو کې په دوو ښارګوډو کې دوی نور ابتدایي ښوونځي هم وتړل شو. ځینې خلک د میډیسن ښار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لرې دی، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او ښارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران و، په روحي لحاظ هم ګران کار و او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرنا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر دې بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو، د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شوه. اوډمن وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور ښارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کېږي. او زما په فکر بلاخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکي هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګرانه وه. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال یې درلود. اوس هم چې زه په لون روک کې یم، دا یو بله اندېښنه هم لري چې لون روک کې زموږ جایدادونو سره به څه کېږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامۍ سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات برسو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپېریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي ښوونځي راښکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډېر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم وویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وتړل سي نو ټولنه هم ورسره وتړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خنځې وداسه بندیدل د کوچنی خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټول غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتې سينو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي، د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په پایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقۍ سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه به د ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به دغه ځای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویرانې ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټېشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د دې جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې ښار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا به خیا حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټې ټوټې هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوي ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع سوي ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرتا جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته را پاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یول سوا قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزل غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمه کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوږدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غورځولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لاره خواره راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې
وو دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکاره د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د غزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کنسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 3000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 3000 کنونه کارول شوی دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوی دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 3000 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکي میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبردل پکار دي. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال رافانو سکول نړۍ د لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزیلات څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کډرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام بلاره وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، voadivanews.com. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
او وضعیت.
نن او وضعیت
شنوندگان عزیز، سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه های روایت امروز، چون که می دانین، بیشتر با شاعران، نویسندگان، دستندرکاران سینما و تئاتر و با یک حرف با اهل هنر در تماس هستیم و کوشش میکنیم که از اونا دعوت کنیم تا در زمینهای مختلف با هم گفتگو کنیم. مهمان محترم امشب ما بانو تانیا عاکفی، نویسنده، شاعر و فعال جامعه مدنی هستند که در برنامه های قبلی هم چانسی زیده داشتم که اونا را با خود داشته باشیم. پرودیسر برنامه آقای آرچیوال میگه که بانو عاکفی را روی خط داره. سلام بانو عاکفی، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
نه، صدای شما را دارم. امیدوار هستم که خوب باشین و یک سلام گرم و صمیمانه به تمام شنوندگان نهایت عزیز برنامه تان دارم.
تشکر
که ساعتی که با هم هستیم خوب بگذره.
انشالله حتما شنونده های ما از طریق رادیو، از طریق صفحات اجتماعی رادیو آشنا، صدای امریکا و همچنان از طریق ساتلایت میتونن برنامه را دنبال بکنن. بخاطرتان هست بانو عاکفی که در برنامه قبلی که چانس داشتم شما را با خود داشته باشیم، در رابطه با فعالیت های شما، آمدن شما به آلمان، فعالیت در عرصه‌های مختلف گپ زدیم و گپ تا به اینجا رسید که در رابطه با شعرهای ریزومی و یکی ریزوم چی هست صحبت بکنیم. من خلاصه خدمت شنوندگان عرض میکنم که خب ریزوم ها در اصل ساقهای زیرزمینی هستن که به صورت افقی رشد میکنن، نه عمودی، و اغلب به صورت زیاد رشد دارن. ریزوم ریشه های فرعی گیاز که در فاصله های میانی ریشه اصلی میروین. سوال اینجاست بانو عاکفی که شما یکی از مبتکرین و از کسایی هستین که ابتکار کردین که ریزوم را به شکل وارد شعر بکنین، در این مورد اگر نخست از ریزوم شروع بکنین و بعد برداشت خود از ریزوم با آوردنش به شعر بفرمایید.
تشکر. یک کسی کوتاه، ما در هالند زندگی میکنم، ولی چون اکثرا در برنامه های آلمان هستم تصور میکنن عزیزان مثل شما که ما در آلمان زندگی میکنم، تو من شهروند هالند هستم.
هالند هستم، یعنی بعضن هالند و بعضن خب آدم های هنرمند رقم شما کم وقت در یک جای ماندگار هستن. همه میخواییم که شما را با خود داشته باشن، صحبت ها بکنن، دعوت میشن، در جای آدم پرکاری هستن، این را میفهم. اما خب من میفهم که شما اصلا شهروند هالند
دسته. اما تو که شما خودم تشریح کردین، ریزوم یک اندیشه ساق زمینی است، یعنی به سلسله مراتب اعتقاد نداره و اگر خلاصه و کوتاه بگیم نقد است بر تمام اندیشه های سلسله مراتبی، چی از در مثلا اگر سیستم کپیتالیسمی در نظر بگیریم در جهان اجتماعی و چی هم در اگر بیاییم در ایتی هنر و ادبیات، کلان روایت ها را زیاد علاقه باید نداره، ولی بیشتر اندیشه است که به خورده حکایت ها و گفته هایی که تا حال نگفته شده و یا تابوهایی که در یک جامعه است با او بیشتر اعتقاد داره و تمنای من در یک بنوان یک نویسنده و شاعر در اصل نوشتار اینمی است که ما از حرف های ممنوعه به زبان بیاریم، نقدایی را که در جامعه ما به عنوان سنت و یا یک فرهنگ آمیخته شده با اونا بتونیم نقدی داشته باشیم.
بله، به عنوان دیگر گریز از یک نوع عنعنه‌گرایی و سنت‌گرایی کلاسیک است، درست؟
گریز از همینطور یک سنت و عنعنه که بیشتر، البته نه تمام سنت ها و عنانات زیبایی که در یک فرهنگ است، بلکه بله، اونایی که مثلا زنجیر سلطنت بر پای متن یا شعر یا هر تولید عددی دیگه می اندازن، نقد برای اونا هست. و چرا ریزوم در ادبیات و چرا ریزوم در شعر، همونطور که در گذشته در صحبت‌های خود گفتیم، یک پدیده فلسفی است که از بیوشناسی متافور است که گرفتن وارد فلسفه ساختند، یعنی همی خود ریزوم که تمام گیاه های زمین ساقهی را برش میگن، و در وارد سینما و ادبیات و در ادبیات فارسی چرایی از این اتفاق عزیز است که گاهی شاعر یا نویسنده دست پایش بند است به خاطر داشتن عروس. مثلا اگر در شعر کلاسیک فکر کنین، داشتن بعض قواعدی که در یک سیستم تمامیت خواه هنری رایج است یا سلطنت می کنم، و این باعث شد که بر من یک جرأت بده که من در زبان فارسی رای خود برم.
بله. آیا پیش از شما گپ شما را قطع میکنم بانو واقفی، معذرت میخوام، حالا در زبان فارسی ای شاعران ریزومگوی هم قبل از شما وجود داشتن یا همزمان با شما؟
ببینیم، من چون خودآگاه با این عرصه پا گذاشتم، شما میتونین هم یک خانش را بگیرین از تمام نویسنده هایی که در گذشته ناخودآگاهی کار مثلا انجام دادن، کولاژ از دو تا فرم های مختلف، ولی کاری که من انجام دادیم کار است که خودآگاه گاهی مثلا وزن قطع کردیم و یک متن آزاد گذاشتیم، یک جمله خارجی رو در وسط شاوردیم، با معنا و با فرم هم کارهای را انجام دادیم، بازی های زبانی را در عرصه ادبیات فارسی مطرح کردیم. البته اینا در گذشته حتما بوده، ولی نه به این سیستمی که
بله.
پیش از پیش اندیشیده شده در موردش و وارد ادبیات شده باشه.
تشکر از شما. آیا خب امیده که گفتن پابندی از همه روز و قافیه و اوزان مختلف، خودش حالت خاص را میگه، اما در رابطه با شعرهای مثلا نیمایی، شعر سپید، چی فرق عمده هست؟ آیا اونا به نظر شما شاعرانی که بیشتر در به شکل نیمایی یا شعر سپید گفتن، باز هم تا حدود قالب بندی اونا، گرفتنشان، گرفتن کلمات و متفاوت تر از آنچه شما مثلا می نویسین؟
بگذارین که ما براتون یک روشنی در این رابطه بیاندازم. اولی که در تمام سیستم هایی که امروز هر پدیده جدیدی می آید، ما قبل خود یا پیش از خود رد یا نفی می کنن، در حالی که ریزوم این کار نمی کنن. ریزوم می گن کولاژ یا جمع‌آوری از متون مختلف گذشته است که می تانیم اون را در پهلوی هم دیگر نگاه داریم. ریزوم نفی وزن و عروض یا شعر نیمایی یا شعر آزاد نمی کنه، برعکس میگه که اینا رو ما میتونیم در کنار هم داشته باشیم، ولی اگه ما تنها غزل بگوییم عرصه گفتار قطع میسازیم امرای یک دانه فرم. این هست تفاوتش، و به هیچ عنوان چیزی که در گذاشته به حساب هنر کلاسیک یا حتی مدرن هسته ایدن رد نمی کنم. میگم ما میتونیم با یک زبان تازه تر دوباره ابراز کنیم، همونطور که ما فکر میکنیم که تمام اشعاری که در ذهنتان میگرده در یک زبان و یک زمان گفته شده، بنابراین هنرمند امروز با چی کار خلق کنه که خلاق باشه، نه دنبال رویه یا
بله.
کاپی نیست. ما نمیتونیم دوباره حافظ ایجاد کنیم، شعر که حافظ، غزل که حافظ گفتم،
بله،
چون در اون زمانه زندگی نمی کنیم، در اون کانتکست ما نمیتونیم نوشته کنیم. بنابراین خلاقیت خود نویسنده و شاعر بسیار در اینجا مهم میشه. اما تو که در قرن 18 در اروپا هم دیگه گفته بودن که مثلا دانستن قواعد نقاشی برای زیبا بودن یگانه قید نیست،
بله،
بلکه ذهن آزاد و ذهن هنرمند و ذهن خلاق هنرمند نقش بارسته و بازی میکنه در ایجاد هنر.
بله. خب این دقیقا در قرن 17 شما گفتین قرن 18 همه کسایی که پیرو کلاسیسیسم یا رمانتیسم یا ریالیسم بودن در وقت خود نو بودن، شاعر نوپرداز بودن. خب امروز اگه او مفاهیم و یا او واژه ها را با یا بگیریم دیگه کمک کنه شده از اون شکل. برای یک داشتن یک تصویر از آنچه شما می نویسین و آنچه می سراین، خب خود بود در اینجا اگه شما یک سرودی خود برای شنوندگان عزیز ارائه بکنین، بعد بس خود دنبال میکنیم.
امیم سرودن یا شعرم میتونه یک کلان روایت باشه، چون وقت نام شعرم اگزایم روی یک متن که پشتیوانه ریزم داره او را قیدم قالب عروض میسازم یا قالب بله. بالا نشینی که شعر در ذات خود داره. من نامش بیشتر متن میگم و یا
پاره یا یک سروده بهتر نیست؟
پدیده ها رو در بر میگیره، شما میتونین یک بخش تشریحی هم به او اضافه کنین که من در کتاب دوم میکاره انجام دارم.
بله بفرمایید.
یک قسمت رو بکنم میخوانم. عنوانش هست قلک. انسان با انسانهای دیگر معنا میشوند. قلکم را باز کردم، ترسهایم را میشمارم. جهان سرشار از مغزهای میان تویست، ماهیان درون چشمانم که اسیران تنگ شیشه‌ای‌ام. در خم کوچه های دیدارت سرخط قصه کلیشه‌ای‌ام. تو بورت به بذر آغوشم بم در جنگ سرد ایران است. من به تهران نبودم، میگن سگ و افغانی اونجا یکسان است. کو خدایی که نیست پیدایش؟ زن در زیر مرد مرده همین دخترک گشنه خواهرش باده است. رسم نان می کشد مروی زمین. مادرم داخل کتابچه ها خاطر دفن برگهش می کرد. او به جای نماز زندگی را خوانده با رنگ های آبی و زرد، سفینه های هوایی و بادهای قشنگ و عقابی که برای بچه آدم جان سپرد خودکشی را بهانه کرد. عقربه ساعت سوی آفتاب میان 12 و عقربه کوچک جنوب را نشان می‌دهد. بکس هایم که آزم سفرند، کفش هایم که پشت درمان. ببینید آقای اسیری، در همین متنی که ما برتان خواندم من از قواعد عروض استفاده کردم، در جایی که مثلا نمیگم ماهیان درون بله. چشمانم بله. تأثیران تنگی شیشه این کاملا باید اما قوانینی که عروض برش گفته در ذات خود داشته باشه، در غیر از او نمیتونیم این کار انجام بدیم. ولی در جایی که در پهلوش یک متن آزاد آوردیم، در یک جای دیگه مثلا میتونیم شما یک جمله را یا یک ضرب المثل از یک جای دیگه وام بگیریم.
بله.
و زبان میبینیم که زبان گفتاری میشه، میگم من به تهران نبودم، میگم میگن بدون دین و بدون دال نشته کردیم. سگ و افغانی اونجا یکسان است، این یک نقد است به یک سیستمی که در اونجا کسی همونطور یک گفت نمیتونه در همونطور یک شرایط باشه و بگویه. ولی واقعا در پشت دروازه ما جای شیش ولی واقعا نبودیم در ایران، ولی خواندم همونطور یک شده که در صفحه اجتماعی میرن. نویسنده نمیتونه درد جامعه را فکر میکنم دوا کنه، ولی نویسنده میتونه ایره تبارز بده که ذهنیت های مردم در این صورت باز شوه و نقد پذیر باشه.
کاملا. شما آیا مجموعه شیری ریزومی یا مجموعه شیری که بازم شما نامش شیر نمیمونیم، متن مجموعه از متنهای خود به چاپ رساندین، زیر کار دارین تا هنوز به چاپ رسیده؟
بله، ما دو تا کتاب به چاپ رساندیم. یکی کتاب نخست ما به نام خراسان زاده نازنین که در سال 2014 از سوی انتشارات امیری چاپ شد که در اون واقعا همونطور در سر آغاز کلاسیک آغاز شده با استایستا تمام همون نوشتایی را که در همون زمانهای چند سال پیش داشتم آوردم و استایستا رو کرده به متنهای پشتوانی رژوم داره که در وسطش هم حرفای دیگه آمدن. کتاب دوم افق گریم ازدن ریزوم می شد در سال 2020 به چاپ رسید از سوی انتشارات انجمن قلم در کابل. و در این بیشترش متون ریزومیست و در همچنان در پهلویش شعرهای قصیدوار و غزل و اینا هم هست.
بله.
همونطور که من پیشتر گفتم کوره نفی نمی کنه، من هم کار نمی کنم، من هم عاشق هنوز هم متون غزلی هستم، ولی باید عرصه واس کنیم برای دیدگاه های تازه تر
و متفاوت تر. شما در صحبت قبلی که داشتیم بسیار نوجوان بودین که آمدین خورسال با هالند و زبان اونجا فرا گرفتین و خب قسم بیشتر با فرهنگ اونجا زیادتر، نمیگم زیادتر، اما شاید در تماس های بیشتر داشته باشین که زبان هم جزء از او هست، با هلندی هم می نویسین؟
بله، من بعد با هلندی هم شعر نوشته می کنم، متن نوشته می کنم، گاهی هم کوشش می کنم متون و یا اشعاری را که قالب وزنینا با هلندی ترجمه کنم، ولی ترجمه نکردن از او شاده نیست، به خاطر که همین شما باید یک فرهنگ ترجمه کنین و او سخت‌تر است. با او دلیل اتفاقا بحثی هم بود چند روز پیش در جشنواره گویته در شهر برلین آلمان گرفته بودن و بحث سر از این بود که چطور میتونه یک هنرمند شرقی در جامعه غربی تولید متن کنه و خود در جامعه ابراز کنه. و پرسش ما این بود که ما میخواییم که خود ابراز کنیم یا نشان بدیم یا به اصطلاح در جامعه دوم خود بشناسانیم که ما هم شاعر هستیم یا میخواییم تولید ادبی کنیم. اگر میخواییم تولید ادبی کنیم باید با فرهنگ غرب آشنا باشیم و ایده هایی را که میخواییم تبارز بدیم وابسته به این نباشه که ما خواننده غریب پیدا کنیم، وابسته به این باشه که ما تولید ادبیات کنیم.
بله، یکی از مسائلی که من با مشکل باهاش مواجه بودم زمانی که من در فرانسه زندگی میکردم، در فرصت‌های متفاوت قرار شد که اشعار شاعرای افغان به فرانسوی ترجمه بکنم و این بسیار جنجال داشت. گفته شما یک گپ بسیار مقبول زدین، گفتین که این یک ترجمه یک فرهنگ است، یک جمله‌ای که یک کلمه یا حتی یک واژه تنها بعدن بار تصویریش بار فکریش بسیار زیاد است، گوری چی رقم ترجمه بکنین. پس ناگزیر آدم سراغ متنها و یا شعرهایی میره که به هر دو زبان هم زبانی که بهش ترجمه میشه و هم زبان اصلی قابل لمس باشه، همون عین تصویرها را داشته باشه و او در اون صورت میشه که آدمی کار بکنه. ما جنجال زیاد داشتیم. شما چه فکر میکنین که بیشتر ترجمه های غیر از ترجمه های سیانتیفیک و یا خبری و یا جورنالیستیکی آیا چقدر قابل قبول است وقتی که ترجمه میشه از یک زبان به زبان دیگه و چقدر میتونه دوباره همو بار فکری را القا بکنه؟
ما فکر میکنم که در ترجمه اشعار شما مخصوصا در ترجمه شعر بسیار وابسته یک کانتکس یا فضایی که در او ایجاد میشه هستیم و اون فضا را کسی که دو زبان بلد است میتونه درک کنه، ولی کسی که به یک خواننده که خود ذاتا اروپایی است و او فرهنگ و درک نمیکنه سر کوچه هیچ معنا نمیده. سر کوچه اگر شما او را بخواین امرای از امو بساب اندیشه که در سر کوچه مطرح هست بخواهیم رو ترجمه کنیم باید اقلا یک سه سطر نوشته کنیم که منظور چی است، ولی بازم مثل او در امو معنا رو افاده نمی کنن. می کنیم در کل یک چیز رو ارائه کنیم که ذهنیت شاعر شرقی که ذهنیت شرقی هم داره چی رو می خواهیم بیان کنه. چون اگر متوجه باشیم تقریبا تمام کسایی که در اروپا از کشورهای شرقی آمدن یک نوع دردی را میخواهند ابراز کنند.
بله.
و در جامعه اروپایی دردشان دردهای نمیگم که دردی از اینا کمتر است، اینا میتونن مثلا افسرده شما باشین از رو از تنهایی، اما قدر درد داره که شما از جنگ رنج میبرید. ولی شما او بار تنهایی را یا بار تنهایی یک زن 73 ساله‌ای که در خانه سالمندان زندگی میکنه درکشان یک زن شرقی نمیتونه کرده، چون همیشه تا لحظه آخر همراه خانواده خود میتونه زندگی کنه. و برعکس در درک که یک شرقی میکشه از نبودن نان و یا از نبودن از این که خود یک زن بعض اجازه ها را نداره در زندگی خود و یا مرد در یک جاهای عاجز است. اینا تشریح کردنش یا ترجمه کردنش و پژوهش بیشتر به خواننده نیاز داره که خواننده بره دنبال امو کانتکست و یا امو حال هوا و محیطی که در او ایجاد شده. کار بسیار مشکل
نیست، کار بینه مشکل است
هم برای ترجمان و هم برای کسی که دنبال همطور ترجمه ها میگرده.
خب اگر برگردیم در مسائل افغانستان، خب با در نظر داشته 40 سال اخیر کافی در مورد افغانستان گفته شده، یعنی مردم تا حدود یک آگاهی دارن ایده، اما بازم بدور است. مثلا اگر بیشتر شعرهایی که سوریالیستی و یا انتزاعی باشه کاملا قابل ترجمه است و گیرنده هم همو چیزا میبینه. مثلا یک شعری که من ترجمه کرده بودم از آقای رفعت حسینی، زنی در داغی یک ظهر تابستان میان کوچه ایمان آمد و فریاد زد باران، آی باران میفروشم آی باران. این قابل ترجمه است کاملا. همی تصویری را که شما در میتان خواننده افغان داشته باشه عین تصویر خواننده فرانسوی هم داره، متوجه هستین؟ برزی که یک حالت غیر نرمال، یک حالت غیر، یک حالت سوریالیستی سنتزاییست و در غیر زو واقعا واقعا مشکل است. مسئله ای کلان در اینجا است که آیا ادبیات شرقی را و یا جدا به شکل بلاخره راه چی است که جدا بکنیم، با یا بلاخره بشر ضرورت داره که از هر جایی که باشه کتاب شعر بخونه و یک بسیاری با اشتراک تفکر و ایده‌ها برسن. فکر میکنین چی رایی هست برای زی بیشتر؟ آیا ای که ساده تر است مثل کسایی که میگفتن، من فیلمسازایی که مخالف دوبله بودن میگفتن خب زیرنویس اگر می باشه من تا فیلم نباید دوبله کرد. شما یا به عقیده است؟
ببینین آقای آصفی، ما باید اول خط فکری خود روشن کنیم که چی میخوایم ابراز کنیم. مثلا من به عنوان یک نویسنده یا یک شاعر، من میخوایم که روشنایی بندازم در مورد فرهنگی که در افغانستان رایج است، یا من میخوایم که تولید ادبیات کنم جدا از این که مهم نباشه ما از کجا آمدیم و چی تولید ادبی میکنم. اکثر کسایی که در خارج زندگی میکنن و میاین، اینا اول زبان اوتو نمیتونن یاد بگیرن، زبان کشور دومه، که تولید ادبی فصیح بتونن به زبان از اینا تولید ادبی کنن. باید تولید ادبی رو به فارسی یا به زبان اول خود انجام بدن، بعد از اون ترجمه کنن. زمان او ترجمه ها به درد از این جامعه میخوره، او رو گوش میکنن که روایتی یا نراتیف باشه. یعنی شما در مورد زندگی یک دختر، مثلا کتاب گوری پرانباز چرا در چندین زبان ترجمه شد؟ به خاطر از این بود که اونا مردم غرب میخواین که یک آگاهی پیدا کنن که یک فرهنگ شرقی مانند کشور افغانستان که تا هم سر زبان ها آمده بود چی گونه فرهنگ است. یعنی یک سیستم روایتی، شما اگر به نام یک روایت رو تشریح میکنین واقعا خواننده داره، چون میخواین با آگاهی از او فرهنگ بپردازین. ولی اگر بخواین شما بازی های زبانی را، مثلا آشنا زدایی را، هنر انتزاعی را و هزار و یک سوژه دیگر که مثلا خود ریزوم هم در ذات خود داره، اینا را هم در زبان فارسی بیارین و او را بخواین ترجمه کنین، این کار بسیار مشکل میشه با یک خواننده غربی. اینا را ما باید نویسنده از روز اول با قول ایرانی ها تکلیف خود معلوم کنه که میخواید تولید ادبی بسازه یا تولید خواننده. شما اگه میخواید تولید خواننده کنین، کار کمی سیستم کپیتالیستی هم همراه تان میکنه، برتان میگه که یک انتشارات میگه ما بر من این چیز نشته کو، تمام چیز از نظر ما بگذارون، ما برات سوژه میتونم این رقم نشته کنم. من فکر میکنم او تولید ادبی او قدر نیست. او چی است؟ کار است که یک بودیجه میشه سر یک کتاب و یک بسیار آدم هایی هستن که اینجا بسیار نامآور شدن چون سرشان بودیجه شده و اونا رو یک روایت نشته کردن از زندگی کسی و با این روایت نشته کردن طبعا برای یک غربی خوشایند است که بخونه به خاطر تجسسش، ولی آیا اون کتاب از نگاه زبانی و از نگاه ادبیات و از نگاه از این که چقدر در او خود ادبیات شرقی در او چقدر تجلی کرده آیا هست همونطور یک کتابی؟ من فکر میکنم که او وقت باز کم میاید همونطور یک کتابی که بسیار جنبه روایتی داشته باشه.
کاملا خب یک مسئله هم هست که در جامعه مختلف متفاوت است امی برگرداندن و یا ترجمه کردن، مثلا در ایالات متحده چون که شما گفتین بعد از اینکه نویسیدن نوشت دیگه کار یک گروه از نفراست که او را به اصطلاح خودشان تصحیح میکنن، ادیت میکنن و یا از نویسنده میخواین که مثلا فلان قسمت بیشتر انکشاف بده و طولانی تر بسازه. او دیگه کاملا ممنون شما خستم. اما در اروپا تا جایی که من میفهمم و بودیم یک ذره فضا بازتر است برای خالق اثر، همی چانس میتن که چون که میخواه نوشته بکنه، آیا روایتی نوشته میکنه و آیا بیشتر تولید ادبیات است. درست. فعلا در حال حاضر شما در میخوام که در آغازم گفتم در کشورهای مختلف دعوت میشین راجع به شعرتان گپ میزنین، چقدر گیرنده های شما، چقدر کسایی که خواندن اشعار شما را، چقدر واکنش هایی گرفتین مثبت و یا منفی؟
من دو رقم شنونده و دو رقم هواخوا دارم آقای جمعیدیو. یک کسای هستن که من برشان تبارز دردشان هستم، مثلا شعر مثل شعر فرخنده یا من هزارم شعرهای روایتی هستن، شعر مثلا آجی یا خانه خدا اینجا این بغل دست خان کوچه پلو. من در هر برنامه اتفاقا پریسه با میاد برنامه را جای رفتیم از زمین نام از شعر رو در خاطر دارن، میخواهم دوست دارن همراه ما در باره صحبت کنن، عکس بگیرن و ما از نوا کن سپاسگزار هستم. اینا متن ها یا شعر هایی هست که همین درد جامعه را، چون یک جامعه دردمند ما داریم در رو ابراز کردیم، ولی اگر نگاه زبانی از دید خود ما بگوییم به حساب ادبی یک پدیده ادبی هست، ولی بیشتر به مو لحظه زمانی کارده است که مو اونم اتفاق افتیده. ولی وقتی ما میگم پشت شیشه نگاه چشمیده زن تنها ایمانه کن باشم، تن من لخت و ذهن من درگی پیزهای تو را بدن باشم، این یک رای نو از در ادبیات و یک زبان تازه است. و امروی از این طور زبان بسیار کم خواننده ها میتونن خود پیدا کنن، چون زبان تازه است و رای که ما رفتیم تازه است. این کسایی که زیاد ناخدان ادبیات هستن یا نقدش میکنن یا قبولش میکنن یا قبولش نمیکنن، و بیشتر اگر ما راست بگویم دوستای ایرانی ما در برنامه اونا زیادتر دوست دارن که در این بحث ها داخل شدن و چرایی گونه
معتم ها را
از ما پرسان کنم.
بینه تشکر. بازم وقت با ما یاری نکرد، از ما تندتر رفت و لحظات آخر برنامه است. جان سپاس از شما بانو عاکفی عزیز که در برنامه با ما بودین، صحبت کردیم، شعرهای را خواندین و امیدوارستم در آینده هم فرصت باشد تا باز هم از شما خواهش کنم که در برنامه با ما باشین. تشکر جان سپاس و وقت خوشی بر شما آرزو دارم.